مرزبان رادیوی آزادی شهر کابل.
ساعت 8 صبح به وقت افغانستان است. تازه ترین اخبار جهان را در سرآغاز این برنامه از نوریاس نوری میشنویم.
لومړی ساسه پام را ګرځو د مهمو خبرونو سرټکوته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کندلیزا رایس وایي امریکا په پا پاکستان کې د غیر قانوني اټومي شبکې د بشپړ له منځه وړو تمه کوي. د فلسطین د بنسټپالو ډلو لخوا د اوربند اعلان په وړاندې مثبت غبرګون ښودل شوی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي کوفی انان وایي سوریه باید په لبنان کې د راتلونکو انتخاباتو د مخه خپل ټول ځواکونه وباسي. خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کندلیزا رایس وایي امریکا تمه لري هغه پټه شبکه چې به هرته د اټومي ټکنالوژۍ د لیږدولو لپاره پاکستانی ساینس پوه عبدالقادر خان جوړه کړې ده په بشپړه توګه له منځه یوړل شي. خان د چې په پاکستان کې د یو اتل په سترګو کتل کېږي تېر کال اعتراف کړی و چې د له غیر قانوني شبکې څخه په استفادې ایران، لیبیا او شمالي کوریا ته اټومي ټکنالوژۍ ورکړې ده. پرون په اسلام آباد کې د یو خبری کانفرنس په ترڅ کې د غراز رئیس په خپلو خبرو کې د پاکستان ستاینه هم وکړه او ویل چې جمهور رئیس پرویز مشرف په وروستیو لږو کلونو کې د هیواد د پرمختګ لپاره ډیر څه ترسره کړی دی.
پاکستان از ا کانتری دټ هاز کم ان انورمسلی لانګ وای ان د لاست سیورل ایئرز. دیس از ناټ د پاکستان اف سپتمبر 11.
پاکستان یو هیواد دی چې په وروستیو څو کلونو کې ډیر پرمختګ کړی دی. دا د 2001 کال د سپتمبر د 11 مې پاکستان نه دی او دا د 2002 کال د سپتمبر د 11 مې پاکستان هم نه دی. او د دې ویال جمهور رئیس پرویز مشرف او د هغه سلاکارانو او په واقعیت کې د پاکستان د خلکو په برخه دی چې د زده کړو او نورو لکه په خبری رسنیو کې د اصلاحاتو په برخه کې پرمختګونه کړي دي. میرمن رئیس پرون د افغانستان د پلازمېنې کابل نه چیرې چې له ولسمشر حامد کرزي او نورو جګپوړو چارواکو سره یې کتلي اسلام آباد ته رسېدلې. رئیس په کابل کې وویل امریکا له تېرې تجربې څخه زده کړې چې په 1979 کال کې د شوروي ځواکونو له وتلو وروسته دغه هېواد ته شا کول یوه اشتباه وه. اسرائیل، امریکا او اروپایي اتحادیې د فلسطین د بنسټپالو ډلو د هغې موافقې په وړاندې مثبت غبرګون ښودلی چې لږ تر لږه د روان عیسوي کال تر پایه پر اسرائیلو د حملو د بندولو لپاره کړی دی. د حماس او اسلامي جهاد په شمول دیارلسو بنسټپالو ډلو دغه راز خبرداری ورکړی چې دوی به په هغه شرط له زور زیاتي لاس واخلي چې که د اسرائیل پوځ د فلسطینیانو په وړاندې ټول پوځي عملیات ودروي او هغوی ټول فلسطیني بندیان خوشې کړي. د اسرائیل صدر اعظم ارل شارون وویل دغه اعلان یو لومړنی مثبت ګام دی، خو څرګنده یې کړه چې د سولې په وړاندې د سترو پرمختګونو لپاره د نوموړي په وینا باید تر روسي سازمانونه بې وسلې شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان اډم ایرلی وویل دغه اعلان د یو بل پرمختګ نښه ده، خو زیاته کړه چې دا د امریکا هغه غوښتنې نه پوره کوي چې د فلسطیني بنسټپالو ډلو څخه یې د زور زیاتیو د درولو لپاره کړي دي. د اروپا د بهرنیو اړیکو مشر خاور سولانه وویل د بنسټپالو ډلو لخوا دغه اعلان یو ډیر ښه هڅونکی ګام دی، خو زیاته کړه چې د فلسطینیانو ټولې ډلې باید دغه ګام تعقیب کړي او له زور زیاتیو نه لاس واخلي. خبرونه د ازادۍ له راډیو څخه اورئ. د رپورټونو له مخې سوریې له لبنان څخه د خپلو ځواکونو د ویستلو لومړی پړاو بشپړ کړی او د ملګرو ملتونو عمومي منشي کوفی انان وایي دی هیله من دی چې سوریه به په لبنان کې د انتخاباتو د مخه ټول خپل ټول پوځونه او استخباراتي ادارې وباسي. د لبنان یو امنیتي چارواکي پرون وویل په هیواد کې د سوریې د 14,000 ځواکونو څخه نږدې 4,000 بیرته سوریې ته تللي او نور ځواکونه د لبنان ختیځ د بقا درې ته په شا شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي کوفی انان د ځواکونو د ویستلو لپاره سوریې ته ضرب الاجل وټاکه او ویل چې په لبنان کې د مئی په میاشت کې د عمومي ټول ټاکنې د مخه ټول سوریایي ځواکونه او استخباراتي کارکوونکي باید له هیواده بهر شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیر کال پریکړه لیک له سوریې څخه غوښتنه کوي چې خپل ټول ځواکونه له لبنان څخه وباسي. او د امریکا په وزوایي دوی تمه کوي چې وبکړی شي د روان کال په وروستیو او په راتلونکي کال کې په عراق کې د خپلو ځواکونو کچه راټیټه کړي. د پوځ د مشرتابه مرستیال جنرال ریچارډ کودی پرون په واشنګټن کې په یوې خبري غونډه کې ونه ویل چې څومره ځواک به کموي، خو نوموړي اټکل وکړ چې د یو شمیر ځواکونو د کمولو امکان په عراق کې د جنوري د دېرشمې د بریالي انتخاباتو وروسته پیدا شوی دی. نوموړي د اورپکو په وړاندې بریالي عملیات د ځواکونو د کمولو بل علت وباله. دا و د ازادۍ راډیو څخه د نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه. قدرمن اوریدونکو او اوس هم ستاسو په امده ازادۍ په تپو کې پروګرام اوریدو تر راګرځو چې په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادۍ ته ځانګړی شوی او پرون په مستقیم ډول خپور شوی. اوس دا پروګرام تکراری خبریږي. لطفا ټلیفون نه مکوئ.
آزادی پسپوک
در امواج آزادی
گران اوریدونکو سلامونه. په خبرونه کې ظریف نصر او زحمت شبر ساسو قربانی یو د ازادی پسپوک خبرونه نن په داسې حال کې خبرو چې همدغه پروګرام دوه کلونه تر شا پیخري. دوه کاله مخته د ازادی پسپوک پروګرام سبتیده او سب شوی سوالونو ته بمیلمنو جوابونه ورکول.
د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ د رادیو د ازادۍ په صفو کې لومړی خبرونه مو په افغانستان کې د آزادو مطبوعاتو نقش ته تخصیص کړی ده.
همکار ظریف نظر، د لومړی پروګرام د میلمنو د معرفي کولو په برخه کې به ستاسو غږ تاسو او اوریدونکو ته واورو چې ویلی مو
ما از وزیر صاحب اطلاعات کلتور افغانستان سید مختوم رحین و همچنان صاحب امتیاز و مسئول هفته‌نامه کابل فهیم دشتی و مسئول افغانستان جریده حمید قادری دعوت نمودیم.
په تیرو دو کلونو که د ازادۍ رادیو دغه پروګرام لکه نور ګڼ ولس پروګرامونه تاسو درنو اوریدونکو وستایل ستایل مو د سر په سترګو، خو کله چې نیوکې له وړاندیزونو سره غبرګې شي په خپرونو کې ساپو کوي. که څه هم کله ناکله له ستاینو سره نه ستایل غبرګ شوي دي، خو د ناقدانو په وینا ښه ویل او بد ویل نقد نه دی. نقد دا دی چې څه ډول ښه، ولې ښه، په کومو دلایلو ښه، او بد برعکس، ولې بد، څه ډول بد، په کومو دلایلو بد. نو هیله کوو چې نن د ازادۍ په څپوکې پروګرام د کره کتونکو له وینا سره سم وتلئ، تر څو راتلونکی کال ستاسو له وړاندیزونو او انتقادونو سره سم برابر کړو، او دغه پروګرام چې په هیواد کې د راډیو د ګڼو نورو پروګرامونو په څیر د ازادۍ راډیو له اصلي هدف سره د ډیموکراسۍ پرمختیا په نیت خپریږي، نور مهم په زړه برابر شي. دوه کاله مخته د ازادۍ په څپو کې لومړۍ خپرونه د مطبوعاتو ازادۍ ته ځانګړې شوې وه. نن مو هم د ډیموکراسۍ همدغه اصل راخیستی. موضوع بیا هم د مطبوعاتو ازادي ده چې د بشري حقونو له نولسم نړیوال تړون سره سم یې په هر هیواد کې رعایتول ضروري دي. دوه کاله مخته د ازادۍ په څپو کې لومړني اورېدونکي نیوکه کړې وه او ویلي وو
زما نوم محمد الله کمال د پاملرنې موسسې مطبوعاتو څانګه کې افسر یم. د یوه خبر له مخې ویل کېږي چې په کندهار کې د دیني علماو لخوا په یوه مجله او یو لړ کتابونو بندیز لګول شوی، خو د دې مجلې د څرنګوالي او نوم په اړه څه نه دي ویلي شوي. او د کتابونو په لړ کې یوازې دا ویل شوي چې علماو له کتاب پلورنځیو څخه په نورو کتابونو سربیره د افغانستان تاریخ کتاب هم ټول کړی دی. دا خو د کندهار کیسه. دلته په کابل کې بیا د مطبوعاتو د ازادۍ له مخې فلمي او ټولنیزې او ګوندي هر ډول خپرونې شته. زما پوښتنه له د پروګرام له ګډون کوونکو څخه په دې اړه دا ده چې دا د یوه بام او دوو هواو کیسه به څنګه پای ته رسیږي، یعنې دا چې د مطبوعاتو د ازادۍ روحیه به څنګه هیواد شموله شي.
نن به په خبرونه کې واورو چې په تیرو دو کلونو کې په افغانستان کې د بیان د ازادۍ او د مطبوعاتو د ازادۍ په برخو کې څه پرمختګونه شوي دي، په دې برخه کې څه ستونزې رامنځته شوي دي. زموږ په پروګرامونو هم نیوکې مه هېروئ. همکار ظریف نظر، میلمانه به معرفي کړو او بیا به ترې همدغه د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې د پرمختګ پوښتنه وکړو.
بله احمد جان، به اجازه الله من کوشش میکنم مهمانای عزیز ما را معرفی کنیم. قسمی که خودت قبلا گفتی، اولین مهمان ما دو سال قبل آقای دکتر رحین وزیر اطلاعات و فرهنگ بودن که در قسمت دوم برنامه ما تشریف میارن. فعلا تشریف ندارد ما. بله، و مهمانای دیگر ما محترمه دکتر سیما سمر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هستند که فعلا انشالله امیدوار هستیم که در استودیو ما تشریف دارن، و همچنان استاد ما بگوییم پوهان محمد کاظم آهنگ، استاد پوهنزه ژورنالیزم، همچنان آجی صاحب همکار ما بگوییم. ما میشه این نام مثل ما و شما مطبوعاتی هستند. سید داود مسئول نشرات افغان و صاحب امتیاز روزنامه غیر دولتی اراده، و همچنان همکار جوان بگوییم یا مهمان مسلمان جوان ما حضرت وحریز عضو هیئت اجرایی انجمن قلم هستند که به تمامشان خوش آمدید میگویم به استودیو ما. اگر ما را میشنوین لطفا تایید بکنین. کابل
بله، سلام علیکم، سیما سمر هستم. از طریق شما به تمام شنوندای رادیوتون سلام و احترام خدا عرض میکنم.
من پوهان محمد کاظم آهنگ، استاد پنزه جورنالیزم پانتون کابل هستم.
بله،
حضرت وحریز نویسنده، مترجم و ژورنالیست.
بله،
سید داود دبغه، نشراتی مرکز، مسئول په کابل کی.
بله،
درنو میلمنو خراغلاست. او لکه څنګه چې مو مخته اشاره دیته وکړه چې مونږ بل تاسو څخه دغه پوښتنه کوو، همکار ظریف نظر هم دغه پوښتنه به حاجی سید داود راجی کو چې په تیرو دوه کلونو کې د افغانستان د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې څه پرمختګونه شوي دي او کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه د ټولو د مخه خپل سلامونه او خی هیلې د ازادۍ د رادیو ډیرو درنو کارکونکو او محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، دلته په افغانستان کې په تیره بیا د کابل په ښار کې موږ درې ډلې خپرونې لرو. یوه ډله خپرونې چې هغه مثلا چاپي او نشراتي چې دولت پورې اړه لري او هغوی د دولت پالیسیګانې مخکې وړي او د دولت په چوکاټ کې فعالیت کوي. دویمه ډله هغه خپرونې موږ لرو چې هغه د تنظیمونو، حزبونو، انجوګانو دخوا دلته خپل مسلکی فعالیتونه مخکې کوي او طبعاً هغوی د خپل مرامنامې، اساسنامې یا خپل ګوندي تګلارې په اساس خپل کارونه مخکې وړي. درېیمه ډله په ګوتو شمار هغه نشریې دي، هغه خپرونې دي، هغه راډیوګانې یا تلویزیونونه دي چې هغه ډلو، ټپلو، ګوندونو پورې اړه نه لري او یوازې په هغې کې هغه مسایل چې هره ورځ په افغانستان کې تېرېږي په هغې کې چاپیږي او خلکو ته وړاندې کیږي. متاسفانه لکه څنګه چې دا دوه کاله تقریبا درې کاله د لنډمهالې او منځمهالې او په تیره بیا د نوي دولت نه هم یو څو میاشتې تېرېږي، لکه څنګه چې زموږ هیوادوال شاهد دي، تقریبا افغانانو او په تیره بیا د مطبوعاتو او د نشراتو کارکوونکو موږ یو قدم اخیستی دی د ازادۍ په لور. یعنی هغه ازادي چې موږ مثلا د ټولنیزو رسنیو په قانون کې دولت د خوا تېر کال اعلان شوې ده، موږ هغه ازادۍ ته لا تر اوسه نه یو رسېدلي. تقریبا دا د کار پیل دی او تاسو پوهیږئ چې په یو ملک تر هغې پورې چې ښوونه او روزنه، اقتصاد، بشري حقوق، مدنی ټولنه دا ودونی کې دې سره د مطبوعاتو ازادي هم زه فکر نه کوم چې هغوی د ټولنه په اصطلاح مخکښ شي. ولې دا چې عمده دلیل دلته دا دی، تر اوسه پورې هم په افغانستان کې بدبختانه ټوپکوالا، قمندانان، بعضې د کابینې لوړپوړي چارواکي هغوی د مطبوعاتو په ازادۍ، په ډیموکراسۍ، په بشري حقوقو، په د مدني ټولنو په جوړولو عقیده نه لري. هغوی تر اوسه پورې هم په اسلام هغه د زور د لارې، د کوتک د لارې، د ټوپک د لارې خلکو سره خبرې کوي. نو طبعا دغه پروسه یو وخت نیسي چې موږ شکر هغه څه چې شاید وبایي دي د مطبوعاتو، د نشراتو د لارې افغانستان خدمت کوو.
حاجی صاحب سید داود، تاسو ویل چې د کابینې یو شمېر غړي د مطبوعاتو ازادي نه مني او همدا علت او نور درایل مهم وړاندې کړل چې د بیان ازادي په افغانستان کې لکه څنګه چې ښایي عامه غسي پر مخ نه ده تللې. د بشري حقونو له نولسم نړیوال تړون سره سم هر هیواد باید د مطبوعاتو ازادي رعایت کړي. ډاکټر سیما سمر، تاسو په دې حق له څه نظر وړاندې کوئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ما فکر میکنم که با آقای سید داود ما هم عقیده هستم، اما چیزی که بسیار عمده است در افغانستان هنوز امنیت و اصولت وجود نداره. هنوز با وجودی که آزادی مطبوعات در قانون اساسی تسجیل شده، مردم نمیتونه به صورت درست از او استفاده بکنه. باز هم نقاط مختلف افغانستان فرق میکنه. مثلا در کابل مطبوعات نشراتی هم زیاد است، مطبوعات هم که آقای سید داود گفت رادیو و تلویزیون اینا هم زیاد است، ولی در بعض نقاط افغانستان، حتی در بعض ولایت های افغانستان هیچ وجود نداره. نه اخبار است، نه مجله است، هیچ چیز دیگه به اونجا نمیرسه. هنوز حالت خودسانسوری در مقابل مردم به دلیل بی‌امنیتی موجود است. دیگه ملمدار این زمان میگیره، اما تو اینا فرمودن که رشد جامعه مدنی، رشد دموکراسی در افغانستان و همچنان خود آگاه شدن ژورنالیست ها، اینا کلش زمان میگیره که تا ما بتانیم واقعا به آزادی مطبوعات دسترسی پیدا کنیم. و به نظر ما مسئله بسیار عمده مسئله امنیت است، مسئله امنیت است و اعاده قانونیت است در افغانستان. در صورت که قانون نباشه، مندار خدا هیچ کس مسئول حفظ نمیکنه. به او دلیل هم حرف دل خدا قسمی که باید بگویه گفته نمیتونه، مجبور میشه و خود سانسوری که هنو ادامه داره در مطبوعات ما شما میبینیم میگفه.
بله سیما سمر تاسو خوب ویل چه در خلق در مطبوعات آزادی سم استفاده نشی کوله و همدار از مده دیتا اشاره بکره چه امنیت غط از سون سده. پوهند کازم آهنگ سخه به همکار زریف نظر پختنه و کتی هاگوی چه خپلا پا دی برخ کلیر تجربه لری، تاسو استاد آهنگ تاسو چه فکر کوی چه در دخو سونزو مخنیوی چرنگ که دشی ترسو در بیان آزادی رامنسته شی؟
بنام خداوند، ما به این نظر استم که دولت قانون را پاس کرده بنام قانون مطبوعات و در روچه آزادی مطبوعات به صورت مسجل تضمین شده. ولی یک چیز موضوعات است که انسان باید روی ازون مکس بکنه. به طور عموم ما به این نظر استم که ما باید در کشور خود فرهنگ آزادی را تأمین بکنیم. این فرهنگ آزادی برای آزادی بیان، آزادی مطبوعات و دیگر آزادی ها که متاسفانه هنوز این فرهنگ چیز نشده، به وجود نامده و این از وظیفه مسجل و مسلم دولت است که در این را از طریق معارف، از طریق وزارت تحصیلات عالی، از طریق دیگر سازمان ها این را سرشکار کنه و این را تأمین بکنه. فرهنگ آزادی باید در اینجا بیایه. مسئله خودسانسوری را دکتر سپسی مستمر اشاره کردن، ما او را تاکید میکنم و ما میگم که این موجود است و دیگر ترس در داخل یک کشور موجود است و عدم اطمینان بالای اکثر مسائل انوز حکم فرماست. این ترس و عدم اطمینان هم از چندین منبع منشأ میگیره. نخستین منشأ و منبع از خود دولت است، خود وزارت اطلاعات و کلتور است که اصلا وقتی که آزادی مطبوعات در داخل کشور بیاید، رادیو آزاد شود، تلویزیون آزاد شود، آژانس خبررسانی آزاد شود و دیگر وسایل آزاد شود، وجود وزارت اطلاعات و کلتور در داخل کشور یک انگشت ششم و یک چیز است که اصلا ما به او ضرورت نداریم و این موجودیتی از او خودش یک نوع عدم اطمینان و ترس را برای ما بار میاره. دیگه منافع هست، منفعت. مثلا دیگه یک سلسله اخبارها، رادیوها و تلویزیونهای آزاد در داخل کشور وجود داره. اینها به خاطر منفعت خود یک تعدادش شور نمیخورن، فقط امو به اصطلاح زبان ملی پشتوی ما شکا و بدمکا و تنگ گورستان میگن و تیر میشن و متاسفانه اون طوری که باید راستی راجی به آزادی گام بردارن نمی بردارن. و مسئله دیگه ای است که
استاد
اصلا در اینجا آزادی را فکر میکنن. بله سب
بله استاد، ما در قسمت دوم برنامه ما آقای رحیم که آمد روی از این موضوع صحبت میکنیم که یک طرفه نشه که باز دوز یاد تا نره ای تنقید های تن دوباره
رحیم تبتا بام دقیقا سوال راجعی کچه ساس و وزارت ملکش بودم گوت رسیم.
بله از او خاطر حالا از آقای وحریز هم یک به عنوان مقدمه فکر از اونا رو بگیریم. شما آقای وحریز، شما تا چهت راضی هستین از وضع فعلاً؟
من از جمله روشنفکرهای افغانستان هستم که تحولات پس از 11 سپتامبر را در افغانستان با کمال امیدواری استقبال کرد و با گذشت هر روز متاسفانه مخصوصا پس از اینکه از فوریه سال گذشته به این طرف در افغانستان هست و زندگی میکنه، متاسفانه با گذشت هر روز ناامیدتر میشه نسبت در زمینه تحول که باید در همه عرصه ها از جمله در زمینه آزادی بیان در افغانستان رونما شود. به نظر من در پهلوی مشکلاتی که مخصوصا جناب دکتر سپسیما سمر گفتن، مسئله امنیت،
ما آزادی بیان در افغانستان با دو چالش عمده روبرو هست. این چالش ها عبارتند از نخست سوء تعبیر از مقوله به نام وحدت ملی و سوء تعبیر از مقوله به نام شریعت. خود این سوء تعبیر متاسفانه حاکم هست امروز در نهادهایی که مسئول هستند بر بررسی مطبوعات و رسانه‌های همگانی، مثل دادگاه عالی، مثلا کمیسیون ساخته شده به نام کمیسیون نظارت از رسانه‌های سمعی و بصری. اصلا وجود همین کمیسیون خودش یک نشانه است از عدم موجودیت آزادی بیان در افغانستان، چون ما به عنوان نویسنده و ژورنالیست خیلی زیاد در زندگی ما به عنوان نویسنده و ژورنالیست خیلی زیاد تأثیر داره تعبیری که اعضای کمیسیون مثلا نظارت بر مطبوعات داره از آزادی، از وحدت ملی، از شریعت و همچنان دادگاه عالی افغانستان داره.
بله. از حضرت وحریز لطاسوسخه مننه بفهم دی موضوع تر.
بله. قانون اساسی افغانستان هم در این زمینه مشکلات را بر جا گذاشته و نیز قانون رسانه‌های همگانی هم که اگر فرصت باشه من مشخص تر
دوم صحبت میکنیم. بله. وقتی وزیر صاحب آمدن
تاسو د آزادۍ په صفو کې خبرونه اورئ. دغه خبرونه پرون د افغانستان په وخت د مازدیګر له څلورو د ماښام تر شپږو بجو په مستقیمه توګه خپره شوه او اوس یې بیا تکرار خپروو.
بله، همکار ظریف نظر یو تلیفون ده، دا تلیفون به واخلو. بله، اوریدونکي
زه فضل غنی حقمل ما د کابل نه خبرې کوم. زنم را خپل سلامونه تاسو ته او د رادیو ټولو قدرمنو مېلمنو ته وړاندې کوم، او دغه راز قدرمنو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. زما دوه پوښتنې دي. زما پوښتنې له جناب اکثر صاحب داود څخه دي. لومړۍ پوښتنه مې دا ده چې لکه څنګه چې موږ تاسو ټولو ته معلومه ده، په کابل کې یو شمېر آزاد مطبوعات او رادیو او تلویزیون کار کوي او لیدونکي اوریدونکي لري، او ګڼ شمېر لاکسب څخه زما پوښتنه ده، دولت په دغه برخه کې د دغو تلویزیونونو یا د دغو مطبوعاتو کنټرول کې خپل مسؤلیت ترسره کړی او کنه؟ بله پوښتنه مې دا ده چې لکه څنګه چې اغلې سیما سمر وویلې، مطبوعات یوازې په کابل کې وده کړې او د افغانستان په نورو ولایتونو کې چندان روش نه ده کړې، د دې لامل څه شی دی؟ ولې یوازې مطبوعاتو په کابل کې وده کړې او په کابل کې ډېر زیات چاپېږي؟ مننه.
مننه له تاسو څخه. بل اوریدونکی به واخلو بیا به او درنو میلمنو له تاسو څخه هیله کو کله ناکله چې پوښتنې ډېرې شي هیله ده چې تاسو یادداشت کړئ. بله، مهرباني وکړئ.
الو، السلام علیکم.
وعلیکم
السلام.
زه خپل سره خان څنګه یار خبرې کوم له تهران. زه خپل سلامونه دی آزادۍ محترم او کارکونکو ته او اوریدونکو ته او محترم میلمنو ته وایم.
تشکر.
دما پوښتنه یا خپل دما یو شخصي نظر ده، آیا په افغانستان کې به ازادي یا دیموکراسي تر هغو را نشي څو دا تروریزم له بین نه وېتللی او دا ټوپک سالاران له بین نه وېتللی اسکل به دما په نظر دا ازادي په افغانستان کې موجود نه اوسېږي؟
کور ودان څنګه یا سپتاسو استاس پوښتنه ته مخته میرمن سیما سمر هم اشاره وکړه او ربشو همکار زریف نظر هیله کوم همکار زریف نظر ربشو د حکمل پښتنې ته د کابل یې وکړه. لومړی پښتنې حاجی صاحب سید داوود ته و چې دولت د غو آزاد خبرونه په کنټرول کې خپل مسولیت آیا تر سره کړی دی او کنه؟ حاجی صاحب
زه به خپل ورد شارز وکم صاحب چې تقریبا په دې دریو کلونو کې دولت خپل یا پتیره دغه وزارتخانی چې دلته فعالیت لري دوی خپل منظم او منسجم نه وي، یعنی په دې معنی چې هر وزارت ځان ته خپل پالیسی درلوده. د نشراتو په اړه زه دومره عرض کولای شم چې موږ ته دوه درې حادثې پیښې شوې. مثلا موږ یو خبر د نړیوال کرکچ ګروپ یا آی سی جی په خپل ورځپاڼه کې تیر کړ او دا غوی کو د مارکړه او تاسو یقین وکئ موږ و میاشتې اته میاشتې سارنوالی او قضا ته وزغلیدو او بالاخره خبره کزی سب ته ورسیده. په هغې وخت کې نه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سب زموږ پوښتنه وکړه دا بل چا وکړه، یعنی دلته تر اوسه داسې نظم لا نه دی راغلی چې څوک څه کوي. دغه خپرونې چې دلته دي تقریبا هر یوی بر لاس لري او کله چې دوی مثلا د یو مقام سره مخ شوي لکه چې موږ مثلا د قاضی قضات صاحب سره مخامخ شو یا دویم ځل موږ مثلا د روغتیا د چارو د معین سره مخامخ شو چې خوشبختانه سږ کال از موږ گزارش نوی وزیر د روغتیا وزارت تایید که هغې سره موږ یو کال جنجال په دغې محکمو کې څارنوالیو کې ولید. بیا بعضې داسې نشرات دي دلته چې تر اوسه حتی رجستریشن د اطلاعات فرهنګ د وزارت نه لري، چې د هغوی شاته وزیر صاحبان دي، د هغوی شاته جنګي ډلې دي، هغوی باندې څوک نه ده ادا کولی شي. منتها هغه کسان چې واقعا هغوی دیموکراسۍ ته، هغوی بشري حقوقو ته، هغوی د بیان او مطبوعاتو ازادۍ ته کار کوي، هغوی دغسې مشکلات لري. اما په دغې اړوند د اطلاعات فرهنګ وزارت تر اوسه پورې مشخص اقدام نه دی کړی او هر وزارت په خپل سر که زورې ورسیږي د هغې مربوطې اړوند رسنیو سره خپله معامله کوي.
حاجي صاحب مننه. او په بله مهربانی وکړئ.
تبصره ما در مورد سوال بود، دوستان پرسیدن کنترل نشرات توسط دولت، اصولا دولت نهادی نیست که با حق داشته باشه نشرات را کنترل بکنه. اگر کسی ناراضی هست از نشرات، راه رسم مدنی همی هست که اونا شکایت بکنن به دادگاه، به محکمه، و این محکمه است که باید تصمیم بگیره در مورد نشرات رسانه های همگانی، نه دولت. ممنون.
تشکر از تبصره شما. شنوندگان عزیز، شما برنامه ما را از طریق رادیو آزادی میشنوین و امروز امواج آزادی برنامه ما دو سال خود تمام کرد و ما نظریات و انتقادات شما را هم میخواییم بشنویم، مخصوصا در مورد برنامه ما، و اگر پیشنهادات داشته باشین که در آینده چی باید بکنیم. این بسیار جد به ما مهم است که اگر ما خود اصلاح بکنیم، اگر اشتباهات داشته باشیم، مخصوصا از استاد ما، از آقای کاظم که استاد ژورنالیسم هستن، به طور خلاصه نظرشان در مورد امی برنامه خود ما میخواییم که در یک قد دقیقه اگر تبصره کنم.
بله، او روان خبرونه که هم دقیقه دوار موضوعات یو زی پر مخ بیاییم.
بله اردوش یک جایی میریم. بله، ما قدم به قدم با مطبوعات آزاد
پر زن نیوکه و آزاد مطبوعات. بله.
تشکر آقای نظر. من همقدر میخوایم بگویم بر شما که رادیوی آزادی با واقعیتش سردسته اکثر رادیوهایی است که در منطقه و در کشور ما به نشر میرسه. من خیلی خوش هستم از این رادیو به خاطر چیز آزادی هایش، نشرات آزادش و موقفگیری خیلی تقریبا بی‌طرفانه‌اش در اکثر موارد. خب تنها چیزی که من گویا در اینجا کمی خردگیری میکنم است که گاهی در قسمت الفاظ و کلمه ها و در پرینسیپ ها یکان غلطی های رخ میته که میتونه اصلاح شوه، او قدر زیاد از نظر اجتماعی برای ما ارزشمندی نداره. تشکر.
مننه. او په ژبنی اړخ مو نیوکه وکړه. البته یوازې د ازادي رادیو د ازادي په څپو کې د پروګرام پاکله خغلی استاد هنګ مونږ ته دا خبره کوله، او هغه خو ژوندۍ خبرونه ده، نو خامخا به ډېرې تېروتنې لرو. ډېرې تېروتنې خو هیله ده چې همکار ظریف نصر له درنو میلمنو څخه وغواړو چې آیا په دې څه ډول باندې چې همدغه خپرونه د ازادۍ په څپو کې پروګرام چې میلمانه راغواړو او اورېدونکو ټلیفونونه اخلو او په یوې مسلې باندې خبرې کوو، ستاسو په نظر باندې ډاکټر سیما سمه، ستاسو په نظر باندې همدغه پروګرام په همدې شکل که چېرته موږ په راتلونکي کال کې هم پر مخ بوزو، آیا ګټور به وي د افغانانو لپاره؟
تشکر شما. ما فکر میکنم به هر صورت کمبودهای در قسمت میتونه داشته باشه و مخصوصا که به صورت زنده پخش میشه، مندار آدم آمادگی نداره که کلمات خود بسیار جور کنه، مخصوصا کسایی که موارد ادبیات بسیار خوب نیست. بنان به نظر من رادیو به این حالتی که به حالت زنده وقتی نشر میشه بسیار خوب است، به خاطر از اینکه مردم افغانستان باید بیاموزن که سوال بکنن از مردم و جوابش بشنون، از یک تعداد کسایی را که آرزو دارن بشنون.